السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او چې یو شمیر فعالانو په کابل کې د ایران سفارت مخې ته د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو په وړاندې د وروستي ناوړه چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دا هم اوري چې د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې ده. پیل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه. اوري
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا لپاره د داعش وسله والې ډلې د رهبر د نیولو خبر ورکړ. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ او یوه ایراني کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په یوه راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر الخراساني مشهور دی له نور مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په ویګړې اعلامیه کې چینن دوشنبه خبره سره غلی چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 202 ځانګړي قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسول ابو علي او د امریکو مسول صہیب هم نیول سوی دی. د اعلامیه له مخې د عملیات د ملي امنیت د استخباراتي معلوماتو او هم د داعش وسلوالې ډلې د هغو نورو څلورو لوړ پوړو غړو د اعتراف په نتیجه کې سوي چې د محل د ملي امنیت په بند کې دي. په اعلامیه کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی ښودل سوی، خو زیاتوي چې دغه ځواکونه به په سیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نښه کولو او تعقیب ته دوام ورکړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست تیر اونۍ په کابل کې د سرکوتل او شکردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش او حقانی شبکې د ګډې هستې د لمنځه وړلو خبر ورکړی و. هغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د وروستیو 14 په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي طارق آریان نن دوشنبه په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل
12 تن در پیوند به ماین گذاری ها در کابل بازداشت شدند تا دو هفته اخیر و هنوز هم شبکهشان زیر نظر نیروهای کشفی ما است. در این حال 4 ماین کنار جاده و مغناطیسی خونسا شده، 40 قبض بم دستی کشف شده، 2 انتحار کننده با واسکت های انتحاری کشف شدن و به دست آمدن.
شغلی آریان داونه ویل چې دا کسانې په کومو سیمو کې نیولې دي. په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر شمالي سیمو کې د مشکوکو کسانو لخوا د ماینونو چاودنې ډېرې سوي وې چې وروستۍ بېلګه یې نن دوشنبه د کابل په 12 ناحیه کې و چې څلور پرله پسې د ماین چاودنې پکې وسوې. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن وویل په دې پیښو کې د یوه ماشوم په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند د غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اروپای ټولنه او امریکا د اوربان په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یو نظر دي. نوموړی زیاتوي تقریبا ټوله نړۍ د دې ډول اوربان غوښتونکې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ناټو په دې وروستي وکیل طالبانو غوښتي چې اوربان وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. وسلوالو طالبانو په جواب کې امریکا سره د دې ډلې د تړون پر تدویق ټینګار کړی او ویل چې په اوس وخت کې اوربند معقول نه دی. طالبانو په ویل امی کې ادعا کړې چې د افغانستان حکومت د یاد تړون د عمل کېدو پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوش کېدل ځنډوي او یو جامع مرکچی پلاوی له خپل لوري تر اوسه نه دی معرفي کړی. د طالبانو اعلامیه زیاتوي چې امریکا او ناټو هم د فبروري د 9 موافقې د عمل کېدو په برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. زموږ غلازه د رادیو ری یوه ایرانی کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوی راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خبرولو وویل چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوې ده. تر دې وړاندې د ایران دولتي رسنیو د یوه کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا راپور ورکړی چې دا کونارک نومې کښتۍ یوه ملاتړې کښتۍ وه چې تر پیښې وروسته په سیمه کې یوې وچې ته انتقال سوې ده. دا معلومه نه ده چې د پیښې پر مهال په یاد کښتۍ کې څو تنه عمله وه. تر دې وړاندې د ایران دولتي ټلویزیون دا پیښه یو تصادف بللی و او ویلی دی چې کښتۍ هدف ته ډیره نږدې پاته سوې وه. د امریکا سمندري ځواکونو چې دا سیمه څاري تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایران په معمول ډول په یاده سیمه کې چې د هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینات ترسره کوي. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیې کې په میلیونونو وګړو نن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول سوي بندیزونه کم سوي، خو بریتانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ. په فرانسې کې تر 8 اونۍ وروسته خلک کولی سي چې د ګرځېدو له ځانګړي جواز پرته د باندې ووځي او ځینې دوکانونه به پرانستل سي، خو رستورانتونه، سینما او تیاتر به لا هم تړلي وي. هسپانویان هم چې د دې ویروس د ډیرو ځپل سوي سیمو لکه مادرید او بارسلونا بهر ژوند کوي، کولی سي رستورانونو او بارونو ته چې خلاصه فضا لري ولاړ سي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې دا هیواد نسي کولی د فرانسې او هسپانیې په څیر اقدام وکړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په کابل کې ځینو فعالانو د ایران لخوا د افغانانو پر وړاندې د وروستي چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ.
ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوړي ډیپلوماټان چې دلته دي، د هغه څخه ځواب وغواړي او د بین المللي ټولنو څخه د دوی غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې.
در اینجا 1000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از آدرس طالب، نه تنها 1-200 نفر زندانی رها نشدن، خشونت هم بیشتر شده.
دا هم وی چې د افغانستان ملي امنیت شورا وی طالبانو په ورسته 2 اونیو کې خپلې حمله زیاتې کړي.
دا د جوړې اندیشنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي، دا حتی باید وکړي.
په ورزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره ولسی خلک غوښتنه لري.
نور مو کلی و باندې مو به بربادوي، نور باغونه مسودوي، مکتب مو خرابوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سوریه کې د څو حملو په اړه اوري چې د افغان نړیوال سازمان یې له جنگي جرایمو سره ورته ګڼي. د خبرونې په دویم نیوای کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي، د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه. په کابل کې ځینو مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته د ایرانیانو لخوا د وروستۍ کړنې په غبرګون کې اعتراض وکړ. دغه اعتراض کوونکو د یو مدني حرکت په لړ کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ایرانیانو لخوا د وروستۍ کړنې په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. شاوخوا 10 ورځې مخکې لسګونه افغان کارګرو غوښتل چې ایران ته وړي، خو د ایران سرحدي ځواکونو نیولي وهل ډبولي، بیا یې مجبوره کړي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران پولیساتو ځواکونو شاوخوا 50 افغان کارګر له شکنجې وروسته اوبو ته وغورځول، دغې پیښې په هیواد کې سخت غبرګونونه راوپارول. په کابل کې د دوشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته په دې تړاو اعتراضي غونډه وکړه. دغه مدني فعالانو د ایران حکومت د افغانانو په بیرحمه وژنې تورن کړ. د دې اعتراضي غونډې یو غړی نصیر احمد مایار وایي که د دوی غږ ونه اورېدل شي اعتراضي غونډې او لاریونونه به پراخ کړي.
که چیرې حکومت دغه پوښتنه وکړي، موږ مدني ټولنې همیش مو غږ پورته کړی دی. موږ اوس دلته په کابل کې یوه مظاهره جوړه کړې، موږ مجبور یو، ځکه هغه که وژل کېږي د هغه وینه زموږ وینه یوه ده. موږ مجبور مکلف چې د افغانستان په 4 ولایتو کې هغلته مظاهرو ته دوام ورکوو، همدغه یو بل ته چې لاس ورنکو نور به هم وژل. که د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې د ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوړي ډیپلوماټان چې دلته دي، د هغه څخه ځواب وغواړي او د بین المللي ټولنو څخه د دوی غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه هغه مهال چې شاوخوا 50 تنه افغانان غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي، د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا نیول شوي او له وهلو ټکولو وروسته د ایران په ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته ورغورځول شوي دي، چې له ډلې 21 کسه مړه شوي. په مړه شویو کې 10 کسانو مړي پیدا شوي او د 15 نورو لا هم نه دي معلوم. اعتراض کوونکو مدني فعالانو حکومت د دې پیښې په تړاو په بېغوري تورنوي او وایي حکومت د وژل شویو افغانانو کورنۍ سره ژر تر ژره مرستې وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو د دواړو طرفونو له لورې څېړنې پیل شوي.
د جمهور رئیس د حکم پر اساس د اعلی سرقومندانۍ د نظامي سرمفتش تر نظر لاندې 10 نفری د هیئت تعین سوی دی. دې هیئت هرات ته سفر کړی دی ترڅو د تحقیقات او څېړنې نږدې وڅاري او د اجرایي کړي. هغو مسافرینو چې له پیښې څخه نجات موندلی د هرات والي په حضور کې د خپل سترګو لیدلی حال او هغه څه چې ورباندې تیر سوي وو په هرات کې د ایران جنرال کنسول ته بیان کړ.
دغه شاندې د وزارت لوخا په یو تازه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره کړې ویل شوې چې د ایران او افغانستان په پوله درامسته شوې پیښې په اړه د دوړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو ټلیفوني خبري کړې دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوې چې تر چېډونو وروسته به د دوړو هیوادونو چارواکي کاړتیا ولیدل شي د دې موضوع په اړه به د پیښې په ځای مشهد او هرات کې ناشته هم وکړي. د افغان حکومت لوري د ټاکل شوې پلاوی مشر جنرال حمید تحماسی پرون هرات کې خبريالانو ته ویلي په دې اړه کره شواهد شته چې دا کسان د ایران په خاوره کې مړه شوې دي. تر دې د ایران حکومت په دې پیښه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو دوو اونیو کې ورځ تر بلې خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه شورا وایي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی نه یوازې له امریکا سره د دې ډلې موافقه نقضوي، بلکې په جدي توګه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د ملي امنیت شورا له ویان جاوید فیصل سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې بریدونه څنګه زیات شوي او د دوی ارقام څه دي.
لباده مرغه چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې هم د ولسي خلکو خلاف او تریخوالی نه دی درولې. دوی د روژې په دوهمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ په مقایسه 30% تاوتریخوالی زیات کړی دی، چې په نتیجه کې 15 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او 4 نور زخمیان دي. دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي دا حتی باید وخت کړي.
څه فکر کوي په دې د حملو په زیاتېدو سره ستاسو په نظر هغه موافقه چې امریکا له طالبانو سره کړې وه دغه هغه ماهیت څومره تر پښو لاندې کېږي او نقصیږي؟
دوی هلته تعهد کړی دی چې د سولې د پیشرفت لپاره به کار کوي، خشونت به کموي، بدان کله چې دوی تاوتریخوالی کوي په دې معنا ده چې له هماغه توافقاتو څخه هم وزي او پر خلاف باندې کار کوي.
یو څه په اخر کې غواړم پوښتم چې د راپورونو په اساس دوی په خارجانو باندې حملې نه دي کړې په مارچ میاشت کې، برعکس په افغان پوځانو باندې 20% حملې زیاتې کړې وي. په دې ارتباط د افغان حکومت دریس څه دی او څه ویل کیږي؟ په دې ارتباط
موږ په خوا هم ویل دي چې طالبان یوازې افغان وژنه کوي، د هغوی روان جنگ یوازې د افغانانو خلاف دی، نه یوازې دا چې د افغان ځواکونو خلاف دوی جنگ کوي، دوی د افغان ولس خلاف هم جنگ کوي. دوی د افغانستان د فرد فرد قاتلین دي، د کوچنی د نر د شزي د کډوی له وحشت څخه ټول متضرر سوي دي. بنا د دوی هیڅ راز مشروعیت قانوني سیبغه هیڅ شي نه لري، یوازې افغان وژنه او مسلمان وژنه ته یغه دوام ورکړي دي. دا ټکی د اندېښنې وړ دی او د سولې پروسه سل اصل کې متضرر کولای شي.
د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملي امنیت شورا د طالب بندیانو د ازادي دوه لړۍ په موقت ډول وځندوله. د دې شورا ویان په کابل کې رسنوي ته ویل چې د افغان حکومت لخوا د زرو طالب بندیانو د ازادي دوه په بدل کې باید 200 افغان سرتیري خوشي سي وای چې د نموړي په خبره دا کار نه دی سوی. بلخوا طالبانو بیا د 350 نور بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 200 بندیانو تر ازادېدو وروسته اوس هم په دې پروسه کې د دواړو لورو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. د افغانستان امنیت شورا په تازه اقدام کې د طالبانو د ازادېدو پروسه په موقت او مشروط ډول ودروله. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلان وته وویل د ښاغلی فیصل په خبره کې طالبان د افغان حکومت سره هم غږی د بندیانو خوشی کولو پروسه پر مخ یونسی، د دې پروسې دوام لپاره دلیل نشته. نوموړی وایي د دې لپاره چې افغانان سولې ته ورسیږي، طالبان باید د افغان امنیتي ځواکونو په خوشی کولو کې له چټکۍ څخه کار واخلي او یو پر 15 باید بندیان آزاد شي. د افغانستان د امنیت شورا ویان وایي طالبان له نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري او سولې ته ژمن نه دي.
د خلکو په مقابل کې روان تاوتریخوالی دی ودروي، تر څو بالاخره سول دغه فرصت چې ایجاد شوی دی موږ له دغه څخه وکولای شو چې عظمي استفاده وکړو. غیر له هغه طالبان به په تاریخ کې د سولې د پروسې خواهر خواسته د محکمې اساسي عملیت وي.
د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو له مخې تر دا مهال افغان حکومت زر کسه طالب بندیان آزاد کړي او طالبانو هم یو سلو یو اویا کسه چې په هغې کې یو سلو پنځه افغان امنیتي سرتیری دي آزاد شوي دي. د ښاغلي فیصل په خبره په دې یو سلو پنځه کسانو کې نه څلوېښت د لیست مطابق نه دي. د هغه په خبره دغه نه څلوېښت کسه د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته نیول شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلی چې نن او پرون ورځې 350 زندانیان خوشی کړي چې له دې سره ټول خوش شوي د طالبانو له لوري بندیان 244 ته رسیږي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 اتیا نورې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. امید ظاهر مل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ورست تربلې په شدت سره د کورونا وایرس لخپریدو په اندېښنې سره وایي لدینا روغې څخه د ځان ساتنې کلی خپل د خلکو سره ده. د دې وزارت مسؤلان وایي که خلک په کور کې پاتې شي خپل منځي واټن مراعت کړي، ماسک وکاروي او خپل لاسونه په تکراري ډول په صابون ومینځي کیدلی شي په کووید-19 ناروغۍ لخته کېدو څخه وژغورل شي. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د کورونا وایرس له کبله له خطر سره مخ شوي چاپیریال کې د ژوند کولو پر طرحې کار کوي.
اوس چې په تکرار مو خپل وطنوال ته یاد کړی دی د کورونا نه مخنیوي د حل لار د خلکو په لاس کې ده. روغتیا وزارت به ټول خپل اهتمامات لاس لاندې ونیسي او که خلک ورته توجه ونه کړي زموږ فعالیتونه دومره مؤثریت ونه لري.
خغلی مجروح ټینګار کوي چې کورونا به افغانستان کې ژر پای ته ونه رسیږي او خلک باید د کورونا ګواښ ته په کتو د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په پام خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې قرنطین پای ته رسول شوی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم نسبت نورو ورځو ته زیاته شوې ده. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له 209 شکمنو کسانو څخه ټیسټونه اخیستي چې له ډلې 215 اتیا تنه په دې وایرس اخته ګڼل شوي دي. کابل بیا هم د 116 مثبتو پیښو په لرلو سره نسبت بل هر ولایت ته په کورونا د اخته کسانو لوړ شمیر لري. د عامی روغتیا وزارت مسؤلان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو ته په کتو ښکاري چې خلک روغتیايي لارښوونو ته پام نه کوي. د دې وزارت مرستیال هفته ډول مقام او بنسټ ته په کتو د مشکوکو کسانو د سیمپلونو ته د لومړیتوب ورکولو موضوع هم ردوي او وایي دا وزارت هڅه کوي چې د ټیسټونو بهیر چټک کړي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4,618 اتیا ته رسیږي چې له دې شمېر 122 تنه مړه شوي او 1,540 تنه بیرته روغ شوي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
چارواکي وایي چې په اورزګان کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړي چې له دې سره د بې ځایه سو کسانو شمیر هم زیات شوی دی. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور راستولی.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین او خلګوای وسلوالو طالبانو یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات کړي چې لامل یې لسګونه کورنۍ له خپل کورونو بې ځای سوي دي. د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتر کې د نچین په سیمه کې د جګړې لومړی کرښه ده، کوم چې هر شپه د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم په نورو سیمو کې په یوه پوسته کې د سیمې د څارلو لپاره یو سرتیری ناست وي، خو دلته په یوه پوسته کې 15 او یا هم 16 سرتیری د وسلوالو طالبانو سره په مرچلو کې د شپې او ورځې ناست وي او سیمه څاري.
د راکټ دربانې کې د راځي تر دیواله لاندې مېم چې وڅ زتا و شواکم په ار دیواله ته ما څلور نخري ورکړي چې په یوداران بعد بعد لري ترناست.
نظر محمد یو له هغه سرتیرو څخه دی چې وسلوالو طالبانو یې پر پوستا برید وکړ او د دې د سترګو په وړاندې ټول ملګري ورته وژل او یوازې دی ترې روغ وتلی. نظر محمد وایي دی بل وطن څخه دفاع ته ادامه ورکړي.
پوستیا په پنځه کسه یو پلاشي دا مو دوه زخمیان و
زه په پښې کوم بغښ پچ پچا وکړل.
بل شپه درې مو زخمیان و درې مو روغ راوته ده. بل شپه مو دوه شهیدان و درې مو زخمیان و په پوستي چې پټاو کړی دی او بلش پدل صدا پسته چې پټاو کړی څلور مزخمیان او څلور مشیدان و.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وای د بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم غشمتون کی جواب ورکړي. د دغه ولایت امنیه کومندان شفیق الله سحر د وسلوالو طالبانو دا کار په قطر کې د فبروري پر نوښتمه د دغه ډلې او امریکا ترمنځ له لسلیک سوي هوکړي څخه سرغړونه یادوي. په ترینکوټ کې په دې وروستیو کې د یاد جګړو له امله لسګونه کورنۍ هم د خپلو سیمو بې ځای سوي دي. سردار ولی یو له هغه کسانو څخه دی چې تازه د جګړو مل بی زای سوی
بیا څنګه زور واخته زموږ په شمول نو ټول کلیوال برته مخکې پرې شوولې خو دا واخته دي په ګر مشین کې تقریبا څلور تنځ کور پاته نه دي د سلګونو خلکو څخه ټول خلک د جنگ لامل سره واخته یو ورځ جنگ شریف او خونه څخه مې واجنه غوښتنه لري چې د خدای لپاره د الله لپاره د خدای پر یاد د روژې مبارکې په خاطر باندې نور د جنگ څخه لاس واخی نور مخکې و باندې امر برباده وی نور با ونه مسو ده وی مکتب مو خراب وی بس نور به سید جنگ سړي سی هر څه مو بلا تور کړی دی یو ځنه یې ځه مو یوار بیا هم دی پر دوار باندې نور بس د خدای لپاره د خدای پر لاس.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر زیور رحمان نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې روغتون ته د جګړې د قربانیانو ورتګ زیات شوی دی خو د کرشمیري پاړې جزئیات نه ورکوي. خلک له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې روژې ته د درناوي په خاطر کې نور اور بند وکړي. طالبانو بیا مخکې تر دې ویلي وه په هغه سیمو کې چې جګړې تیزې کړي دوی ته ورنه ګواښونه متوجه دي.
کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د کرکټ ملي لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد جوړجاړي او سرغړونو په سبب شپږ کاله له کرکټه منع کړی دی. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړي مدرس ذبیح الله شهزاد په حواله چې دا به نورو لوبغاړو ته د عبرت درسي نوموړي صفی الله ستانکزي ته وویل
په هر اداره کې به کچه یو ورزشکار تخطی کوي نو اداره باید مجبور وي چې دا مسله په جدي ډول باندې غور وکړي. فیصله د کرکټ بورډ چې دی پر یو اساس په یو بنسټ باندې شوی او زه فکر کوم چې ښاغلی شفق که چېرې ادعا لري چې دا غلطه تصمیم دی باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شپږ کال بندیز د شفق دپاره تصمیم نیولی.
د شفق په اړه باندې تر دغې پرېکړې وروسته خلکو په سوشل میډیا کې کامنټونه وکړه چې قانون په ټولو یو شان نه تطبیقیږي، د سرغړونو په خاطر نور لوبغاړي هم ځینې سرغړونې کړي دي، باید په ټولو یو شان قانون تطبیق شي.
د شفق مسله یو څه توپیر لري دغه بل لوبغاړو ترمنس، هغه نه تنها په دې چې هغه افغان پریمیر لیګ تورن دی چې ماچ فکسنګ کړی، هغه په بی پی ایل هم کې تورن دی. حتما هغه بنګلادیشي هغه د بنګلادیش کرکټ بورډ هم پکې نیول کړی و چې دا قضیه کرکټ بورډ جدي نیولې دی. خدا سه خبره ده چې کرکټ بورډ که چېرې کوم اسناد دغه بل لوبغاړو پر وړاندې ترلاسه کړي، کرکټ بورډ باید خپل نظر همدا شان چې د شفق دپاره نیولې دی هغه باید په هغه ټول لوبغاړو جدي ونیسي. که چېرې داسې وشي نو هغه د کرکټ بورډ پرستیج هم لوړېږي او خلک ډېر اعتماد کوي په کرکټ بورډ باندې.
د ځینو لوبغاړو نمونه اخیستل شوي چې دوی هم پخوا ځینې تخلفات کړي خو کرکټ بورډ ډسپلین صحیح نه دی پرې تطبیق کړی، البته خلک انتقاد کوي. دا
که چېرې یو لوبغاړی په یو شهرت د سطحه د نړیوال ورسیږي نو هغه باید ملي فکر وکړي، هغه د ملي ګټو دپاره د ملي ارزښتونو دپاره باید خپل غږ اوچت کړي. که چېرې مشهور لوبغاړی چې د کرکټ دی هغوی اوس ماشاءالله یو غټه شهرت لري، نړیواله شهرت لري، حتما کرکټ بورډ نشي کولی چې په دې اسانه ډول باندې د هغوی نومونه واخلي چې دا خلک هم باید مجازات وشي. زه فکر کوم چې د هغوی شهرت او محبوبیت دغه لامل کېږي کرکټ بورډ خپل صلاحیت چې دی هغه په سل په سل ډول باندې نشي کولی چې ادا وکړي.
د افغانستان ورزش ته ډېره زیاته بودیجه پخوا نه وه ځانګړې شوې خو اوس پیسې ښکته او پورته کېږي، څه فکر کوئ څومره باید د فساد سره مبارزه جدي ونیول شي په ورزشونو کې؟
د افغانستان د ورزش ته په یو ډېر غټ چالنج چې وو او پرابلم چې وو بودیجه وو. نورو برخو کې اوس هم پرابلمونه شته دي لکه چې د تکواندو چې دی، د پهلواني، سکوهنې او نورو لوبو. اوس چې په کرکټ او لږ لږ په فوټبال کې بودیجه راځي، هغه د دولت له طرفه او له فدراسیون په ډیر غور او په ډیر جدیت سره باید مبارزه وشي، هم د کرکټ بورډ چارواکي، هم د غبل فدراسیونونو او ورزشي ادارو کې باید د فساد پر وړاندې ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې باید تصمیمونه ونیسي.
د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه هیئت غړی ذبیح الله شهزادو
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمال کې اتلس داسې حملې ثبت کړي چې جنگي جرایم ګڼل کېدای شي. احمد تکل او نور تفصیل.
د فنریوال سازمان وایي د سوریه دولتي ځواکونو او د روسي پاوز د 2019 کال د می او روان کال د فبروري میاشتو ترمنز په ادلب او شاوخوا هغوسیمو کې چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو، پر روغتیایي تاسیساتو او خوندزیو اتلس حمله کړې دي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنه وایي چې په خپل نوي راپور کې چې پرون د می په لسمه خپور شو، لنړیوالو قوانینو د ګڼو جدي سرغړونو شواهد وړاندې کړي دي. په راپور کې دا سرغړونې له بشري جرایمو سره انډول بلل شوې دي. په شواهدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو درې ځمکني عملیات او د بیرلی بمونو دوه حملې یادې شوې، او پاتې دیارلس وایي حملې دي چې دوه د سوریې د دولتي ځواکونو و د روسیې د پاوز او څلور نورې یا د سوریې یا د روسیې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. پر راپور کې یادونه شوې چې ډیرای د حمله د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې شوې. د افنړیوال سازمان وایي د دې حمله هدف د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو سیمو کې ډیر ملکی وګړي و چې مخالفین پکې استو غندي. ل دسمبر میاشتې رئیس شاوخوا 1500 ملکی وګړي په سوریا کې وژل شوی او نږدې 1 میلیون نور ملکی وګړي بے ځای شوی. په سوریا کې په دې ورستیو کې د جګړو پراخیدل ظاهرا د هغو مخکینه یو عملیاتو دوام دی چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې پیل شول، او په ترڅ کې هغه ورستۍ سیمه په نخښه شوې چې د وسلوال اپوزیشن په ولکه کې دي. په هغه شواهدو کې چې د افنریوال سازمان ثبت کړی دي، په اریها ښار کې د جنوري میاشتې د 9 نیټه هغه هوایي حمله هم شامل ده چې یو روختون ته نږدې وشوه، او د راپورونو لمخې لک تر لګه دوه ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې او یو لس ملکی وګړي پکې ووژل شول. د افنریوال سازمان د سوریه حکومت په ادلب کې د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر یو خوندزي د ممنوع کلستر یا خوشی بمونو په کارولو هم تورن کړی، او ویلي دي چې روسي عملیات د هغو بیرحمۍ او لړۍ ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې د ملکی وګړو د ترولو په مقصد سیستماتیکې حمله شامل دي. په سوریا کې له مارچ میاشتې رئیس نافذ اوربان تر ډیره پر ځای پاتې دی، خو لا هم سلګونه زره خلک بې ځایه شوي او پر بهرنیو مرستو متکی دي، او دا په داسې حال کې ده چې دا سیمه د کورونا وایرس د سرایت له احتمالي ګواښ سره هم لاس ګرېوان ده.
ستاسو له پیغامونو
زه مینه يم د هلمند ولایت لیکنې ولیده. زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته چې دا مرسته چې ورکو کېږي دا مستحق کورنۍ ته ورکو کېږي. دا هغه کورنۍ اخی چې هغه یو څه لري، هغه مسکینان غریبان چې هیڅ نه لري هغه ته دا مرسته دا باید هغه ته ورسیږي چې هغه مسکینان غریبان نه هغه شی نه لري. دا د مشران خو په ځانو باندې وشي چې راوي بس سره خاص کې خو یې سره وشي. دا چې باید د خسانان ته ورکو وشي چې هغه مسکینان غریبان چې نه لري. د ازادي راډیو مننه. السلام علیکم.
د زابل ولایت باچی د ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم. د کورونا په نامه ټول افغانستان ټول ولایتو ته مرستې راغلي دي. لسونه مې شته سوي دي غریبان په تمه دي چې نن یا سبا خو ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ پورې اریان دي. حال داسې شی نه لیدل کېږي. زموږ وکیلان صاحبان والي صاحب سیاسي ټول کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه هغه دي او دغه دي را روان دي. حال داسې د کورونا استار د پاره په میلیونو افغانۍ رالی هغه افغانۍ د څه دی مصرفیږي چې هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځای راځي هغه ځایي ښکار کوي. ای مشرانو دغه ته مخه مه ورکوئ، د دغه مخه را وګرځوئ.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غمز مایبین یو زه د مایبینو ماشینو نظامي مایبینو ماشینو نه اواز کوي. صاحب موږ د وزیر صاحب سره دا غوښتنه ده په هلمند کې ډېره ګډوډي ده. رشوت اخته کېږي په کتابچه کې 15000 افغانۍ ورنه کې ماشینه اواز کوي. په ریاست کې هم دغسې غلای شروع دي، قومندانان هم دغسې دي. مستوکو مشتاته ولا خمس نظامی مریدین تکاوت مخیسی یو کاکیز روپی نه دیواله کړی دا موږ ځای شبغنی بابا سم وزیر صاحب سم دا غشتنه ده موږ دې راتواله کی وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبی اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر الخراساني مشهور دی له نورو مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن دوشنبه خبره سو راغلی چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 202 ځانګړي قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبی اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول ابو علي او د امریکو مسؤول صهیب هم نیول سوی دی. پیلمی کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی شدل سوی خو زیاتوي چې د غځواکونو په سیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نشه کولو او تعقیب ته دوام ورکړي. هغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د ورستیو 14 په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړي. په دې ورستیو کې په کابل او یو شمېر شمالي سیمو کې د مشکوکو کسانو لخوا د ماينونو 14 ډیرې سیمې چې ورستي بیلګې نن دوشنبه د کابل په 12 ناحیه کې چې څلور پرله پسې د ماين 14 پکښ وسوي. کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن وویل په دې پیښو کې د یو ماشوم په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا تیر ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې اروپایي ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یو نظر دي. یو ایرانی کشتی په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوی راکټ لګیدلې ده. 19 کسان پکښ وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خبرولو وویل چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوی ده. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیې کې په میلیونونو وګړو نن د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لګول سوي بندیزونه کم سوي، خو بریتانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د جلال آباد اوسیدونکي د خوراکي موادو له لوړو قیمتونو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي، خو چارواکي وایي چې دوی هر دوکاندار ته نرخ نامې ورکوي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد په راپور کې.
سره له دې چې اوس په جلال آباد ښار کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه قرنټین مات شوی، د تورخم لارې د سوداګریزو او په ځانګړي توګه د خوراکي توکو پر مخ پونه کې 15 ورځې پرانستل شوی، خو لا هم د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو قیمتونو شکایت کوي او له ولایتي چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي. دو تنو غلام رحمان او تسل مشال رادیو ته وویل
مخکې به یو شی په 50 کلارې به اوس هغه په 50 افغانۍ باندې وي. د دکاندارانو نه زموږ دغه هیله ده چې دغه غریب ولس دومره مناسبه ګټه وکړي چې هغه په یو لین روان شو.
نرخونه خو په ننګرهار کې چې دی ډېره زیاته پیمانه اوچت شوي دي، بلخصوص د سبزۍ په برخه کې چې کوم نرخونه دي دا ډېر لوړ تللي دي. هغه وخت کې چې کلارې مروج وي نو په موږ به په سل کلارو باندې اغسته، یو من رومي به هم پرې اغسته، یا به من پیز یا لوګان اغسته. اوس هغه 3-3.5 افغانۍ ته رسېدلي دي. 500 کلارې باندې به غوښه وه، اوس په 3.5 افغانۍ باندې ده.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي کولس د نرخونو د کنټرول په برخه کې همکاري وکړي، ولایتي اداره مکلفه ده چې له نرخنامو نه سرغړون کې مجازات کړي.
چې د ننګرهار د ولایتي ادارې په کچه باندې امکان لري، موږ کوشش کوو چې نرخونه دلته کنټرول کړو او څوک بې انصافه ګټه ونه کړي. زما هیله ده ولسونه هم دا ده چې په دې ساحه کې هم مرسته وکړي. په کوم ځای کې چې څوک زیاتیا کوي، تخلف کوي، هغه باید مربوطه ناحیه ولسوالۍ یا ولایتي ادارې سره په تماس کې.
د جلال آباد خاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر شاکر الله سباون وایي دوی هر ورځ نرخنامې تعقیبوي او هر هټیوال چې له نرخنامو سرغړونه کوي قانونی چلند ور سره کیږي.
هغه سبزیجاتو نرخونه چې د تیرو سلور 15 ورځې مخکې لوړې شوي وي هغه مو کنټرول کړی دي، تاکي به جدي روان دي. هم د پلورونکو د سبزیجاتو چې په منډي کې دي وي مجازات شوي دي، پلس هاو خلک نیول شوي دي او زوته تسلیم شوي
دي. د جلال آباد خار په اوسیدونکو غږ کوي چې د خوراکي او نورو توکو د پیرلو پر مهال له هټیوالو نرخنامه وغواړي، که هټایوال پرې له نرخنامې نه لوړ توکي پلوري. په نرخنامه کې په ورکړل شو شمیرو دې د نظارت کمیټې ته خبر ورکړي، سرغړوونکي به د قانون منګولو ته وسپاري.
ورستای راپور خو که څه هم په ځینو هیوادونو کې محدودیتونه کم سوي، خو بریتانیا ګرز بندیز غځولی. ملالۍ بشیر راپور لري.
په فرانسه کې ورسته له اتو اونیو اوس خلک کولای سي پرته له جواز اخیستلو پلی تاک وکړي. ښوونکي کولای سي خپل کار پیل کړي او ځینې دوکانونه او د ویشتو جوړولو سالونونه به بیرته پرانیستل سي. بارونه، رستورانونه، تیاترونه او سینماګانې به لا بندې وي. د هسپانیې د مادرید او بارسلونا ښارونو اوسیدونکي کولای سي په بارونو او رستورانونو کې له ودانیو د باندې کښېني. د برتانیې صدر اعظم د مې په لسمه نیټه وویل چې اوس ډیر وختي دی چې د هسپانیې او فرانسې غوندې په برتانیا کې محدودیتونه لیرې سي. بوریس جانسن وویل هغه کسان چې له کوره کار نسي کولای باید وهڅول سي چې په راتلونکو اونیو کې کار ته ولاړ سي، خو په همدې حال کې ده وویل چې باید له عمومي ترانسپورته استفاده ونسي او خلک باید له یو بل سره فاصله مراعت کړي. د ویل چې د خپل هیواد پارلمان ته به د دوشنبې په ورځ د مې په یوه لسمه نیټه نور معلومات وړاندې کړي. په برتانیا کې د کورونا ویروس له کبله 2000 مړینې ثبت شوې دي چې په اروپا کې د تلفاتو تر ټولو لوی شمیر دی او تر امریکا وروسته پر نړیواله کچه دوهم دی. په داسې حال کې چې میلیونونو کسان بې دندې سوي او اقتصاد له رکود سره مخامخ دی، په ټوله نړۍ کې حکومتونه غواړي چې خپل اقتصاد بیرته پر پښو ودروي. په امریکا کې دا بیړنی حالت روښانه دی چیرته چې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې تر 33 میلیونه زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د امریکا د مالیه وزیر سټیفن نوچن د یکشنبې په ورځ د مې په لسمه نیټه وویل چې که هیواد تجارتونه بیرته نه پرانیزي اقتصاد ته یې دایمي زیان رسېدای سي. د اټکل کړی چې د امریکا اقتصاد د روان کال په دوهمه نیمایي کې بیرته پر پښو درېدای سي او په 2021 کال کې به د پام وړ وده وکړي. د دوی خوشبینانه څرګندونو د کورونا ویروس په مخنیوي کې د سپینې ماڼۍ دوه ستونزې تر سیوري لاندې راوستلې. د امریکا درې لوړ پوړي چارواکي چې کورونا ویروس ته د غبرګون پر پروګرام کار کوي اوس مهال په قرنطین کې دي. د مې په لسمه نیټه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم قرنطین سوی دی ځکه چې په دفتر کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې. خو د ده یوه ویاند ویلي چې پینس په قرنطین کې نه دی او د مې په یوه لسمه نیټه د دوشنبې په ورځ به خپلې دندې ته ولاړ سي. د روغتیایي ارزونې ادارې اټکل کړی چې د اګست میاشتې تر څلورمې نیټې پورې به په امریکا کې 1,08,000 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کېږي؟
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دې مخ وچ سوی تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس، همدغه ګټور.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي، بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوردونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې ویدي؟
سوې تغذیې.
ولې سوې تغذیې سره
خطاسته؟ زه څه خبره
شو دي خپل ورکړي؟
یا شو دي مناسته خپل لاول ورځ ملانای
به دې خچې ورکول
دغه پوره رښتې مرکول مرغۍ چاپ شدي مرکول تر اوسه پورې هاوک
ورس پورز خپل وزن لا صبر کی
و ډنګر خلاول ور لا دغه ډنګر وتر دا وس پوری اوس مریض ډیری
زر نسا
لکم جراغلی
لا باګرا
دلته دې څل په راغلی
دته مې زو نه جوړ
په دې زو دې څه سی ودی
دوه میاشتې نه څه یې ست په خو پاس له دوه میاشتو دغه څه څه دغه زید
خپل شو دې ورکې
خپل می ور کوم کم
کم دې
او
والدی شدی کمی دی
رس خبر تو
چی شای خوری خوراک چکه
خوراک چه دای کور خطق مطق دا داغ خور
مثلا کم شان دیر خوری
بان جان بامیا کدوگا کی
دیمیستی سور پی آید لاری
گاتل چیر زیو گاتل نستا کلا سره کور کناس
کچنای دی درو میستو سو اتی پو مور بل کچنای پو نس اتی دل تی چلا کو ډاکټر سیم ور ور غل دا خراب شدید نو ور کشدی یم خو چ سوی لکی پریک دا پودر شدی ور تر اوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړ چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ول ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تر اوړ دا یو نمبر شدی ور کول د ل وخت کم زور ایو هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پوری راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځوکي پاکل څه وي د امریکایي په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخي متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیه یا خوارځوکي دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغي مور ده چې د ټولو نور ناروغي او زیګنده د کچیت یو ماشوم په خورځوکی اختوي نور ناروغي درې حالت لري لومړی زرزر ماشوم ناروغه کیږي دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي دریم د ناروغي مودې زیاتیږي نو ځکه وته ناروغي مور وي یو حالت ته سوی تغذیهات یا حاده خورځوکی او بل حالت ته مزمنه خورځوکی چې په طول د یو کال کې یا شپږ میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي د حالت ته
د امریکایي وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خورځوکی اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لګ پوهه ده ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خورځوکی اخته شي بیا روغیدل ساده کار نه دی په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي
مزمن خوارزواکی اندازه تقریبا په هر سلو ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارزواکی اخته دي هغه ماشومان چې په هاده خوارزواکی اخته دي 9.15 په سلو کې په هاده خوارزواکی اخته دي چې منګه د هاده خوارزواکی په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خوارزواکی اخته دي چې دا انداوس تداوی ته ضرورت لري د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لمړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده اغه ټولو میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي ترسو ماشومی د خوارځواکۍ څخه وساتل شي خپل شو دی چې ورګه په شکل یا کړندي په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته ورکړي ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي پوښتنه وکړي
زوی تغذی دوه شکل لرو یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل ناخیسی
بله.
او هغه کله چې قدی لند پاتی کیگی زکاواتی لند پاتی کیگی او کله چې تاسو وګوری هغه داسې نوایی چې هغه زوی تغذی دی ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی مونږ دې ته وایو زوی تغذی هات
اوس براسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د زوی تغذی لامل څه کېدی کېدلی سي. ولی یو ماشوم په سویت غذی اخته کیږي،
کمبود غذانه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتې وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دي. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی، او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی د کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟ الله یې مرته ووایه.
په نښې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نښې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغې بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضي نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل مې.
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوړ ځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده، پارا کافی نده. کله چې موږ ازل سه مراد وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی شودې، خو اتمی به ورکی تر دو کلو نه پوري، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چی ورکی هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکی. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صاف او به ماشوم ته ورکی، او د ماشوم میده دومره کوچنی ده چې سو کشوکې هغه سوپ یا شوربا شیان اخری هغه سرکی کی مواد غذایی پغی کې نشته. همیشه مونږ میندې ته دا مشوره ورکو چې باید غذا د ټول حبوبات او سبزیجات سره یو غذا جوړ کی، بیا هغه میده او کی مکسر کی دی که په اوان کی که یو شی، بیا دا غینه غلیظ غذا غی ته درکی.
ډیره مننه، خیر اوسې. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چیاست الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان په یو بلونی ز خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هر کله کوم، په دې هله چې روغ او جوړ وو صحیح، لکه څنګه چې تاسو په هیګی لا هم د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف قرنطینونه دوام لري، خارونه تړلې دي او په ګرځېدو باندې لا هم بندیزونه په خپل ځای پاتې دي، خو یو شمیر راپورونه موجود دي چې په ځینو هیوادونو کې د فوټبال یو شمیر لوبغاړو خپل تمرینونه پیل کړي دي. دغه شان په افغانستان کې هم ورته چاره په کورونو کې روانه ده. نن په خبرونه کې په دې باندې به هم وغږیږو، او د دې ترڅنګ د کرکټ نزینی خبرونه لرو ویل کیږي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې په لوبغاړي شفیق الله شفاق باندې شپک کاله بندیز لګولې د کرکټ نه کولو دا چې دلایل سدي په دې باندې به وګیګو همدا اوس سره زما همکار فرید الله سعادت دلته په سټډیو کې دی دمدا ټول مسایل تعقیب کړی دي سعادت صاحب تړه مشي راځه پایله کرکټ نه کو نوې خبرونه په کرکټ کې په ځنګل ډول د شفاق باندې د بندیز دلایل سپکوته شوی
د شفاق پاره پرون افغان کرکټ بورډ خبر خپور کړ چې شپږ کاله به انډیا هم بندیز سره مخ شوی دی څلور لاملونه یا هم کرکټ بورډ لوبغاړو لپاره کور کانډاک یا هم د سرغړونې کوم کور لري هغه کې څلور کوډونه باندې د پاره خبر ورکړل شوی دی افغان کرکټ بورډ ویل دی چې د کور اپ کانډاک له څلور برخو یا څلور کوډونه سرغړونه کړی دی زبې په عموم کې وایم یو په افغان ای پی ایل یا د افغانستان په غوړه لیگ کې چې په 2013 کال کې هغه شوې دی په هغه کې په د پاړه افغان کرکټ بورډ وایي چې د فکسینګ چې په عام اصطلاح فکسینګ ورته وایي هم په جوړجاړي هم د لوب په جوړجاړي هم فکسینګ کې د خېلو یعنی غوښتنې منلې او همدارس مستقیم او غیر مستقیم ډول دی په فکسینګ کې خېلو د یو غټ موارد دی ورسره په 2013 کال په بی پی ایل سیالیو کې هم په باندې تور د چې د فکسینګ لپاره هڅه کړې و او ورسره یعنی په ټوله کې سرغړونې له کور اف کنډاک نه د ای سی بی هم د افغان کرکټ بورډ ده چې په هغه کې مثلا د خبر نه دی ورکړی هم مثلا ځینې شخصي پارټیانو کې چې د ګډون کړی دی لکه افغان کرکټ بورډ د هر لوبغاړي لپاره د پالیسی لري چې هغه باید په جریان کې واچول سي کرکټ بورډ ورته مخ شته کوم عمل ترسره کوي یا مثلا کته ته د فساد یا فکسینګ وړاندیز کیږي د پیسو یا هم کوم بل امتیاز هغه به ته ورته مخ له کرکټ بورډ سره کوم مسول چې لري د فکسینګ لپاره هم کور اپ کنډاک لپاره هغه سره به شریکي نو کرکټ بورډ وایي چې شفیق الله شفق دا ټول په نظر کې نه دی نیولې نو په همدې خاطر یې د باندې شپږ کال بین
خپل شفق تر دې د ما په دغه بین پاره څویلې دي
ما هڅه سوزلې هڅه وکړه چې شفیق الله شفق سره د پاړې کې قسم خو تر دا مهاله جواب نه دی راکړی هم هغه مونږ غکتر تر دا مهاله د تنه دی ورسېدلې خو د ملي لوبډلو ځین په خواني لوبغاړو سره چې ما خبرې وکړې دغه پریکړې او څه ځکه نامنصفانه یا غیر عادلانه بللې ده چې دلته خبره بین لګول دا په لوبغاړو باندې باید وشي او دا د کرکټ بورډ سره صلاحیت او د کرکټ د لا پراختیا لپاره یا هم د فساد مخنیوي لپاره دا یو غټ اصل دی په نړیوال کچه اکرام صاحب خو دلته پخوانی لوبغاړي دا تشویش لري یا هم دا اندېښنه ورسره چې دلته د کرکټ ټور کریر یا هم هغه راتلونکي کرکټ چې دا ټول تباه شو ځکه د شفق عمر تقریبا ډیر شونه پورته دی نو که شپږ کاله دی نور کرکټ نه کوي یو خو به څلوېښت کلن کېږي بل دغه شپږ کاله دوامدار وقفه نو په کرکټ کې فکر کوم له هیڅ سره حسابېږي
نو سعادت صاحب د قیس احمد په اړه ځینې راپورونه موجود دي چې په بیګواش لیگ کې چې دا په کومه لوبډله کې لوبېدلو قرارداد سره نه دی غزول شوی په دې اړه نوې څه دي
د قیس احمد همدارز پاکستان دوه لوبغاړو د هند یو لوبغاړي او همدارز د انډریټای قراردادونه د په ویټالټي بلاست کې هغه لوبډله سره چې دوی لوبېدل په هغه کې پایتر رسیدلې دي په خپل گلوستر شایر کوم لوبډل کې چې دای په انګلستان کې کورنۍ سیالي کلوب دی هغه خبر ورکړی چې په دې خاطر چې مثلا کرونا دا او د دوی کلب دا د کوم کلب چې دوی لوبيږي دا کلب له مالی او اقتصادي بحران سره مخ نشي نو دوی نږدې شپږ لوبغاړي یا پنځه لوبغاړي هغه ته قراردادونه پایتر سولې دي نو د قیس احمد په تاړه هم دغه بد خبر چې گلوستر شایر لوبډل د قرارداد راتلونکي لیگ لپاره کال لپاره هم اوسې تقریبا د قرارداد لغوه کړی دی
د فوټبال په اړه ویل کیږي چې بندیزونه یو سنه نرمیږي او شاید په اروپا کې ځینې لیگونه هم پایل شي د کرکټ په اړه کوم خبرونه موجود دي چې آی پی ایل ځنډیدلې دی دغه شان ورلد کپ هم را روان دی ایشیا کپ هم را روان دی آیا بندیزونه به کم شي لري به شي د غلوبي په پایل چیک څنګه
اکرام صاحب د سوش بي وړاندې ما د فوټبال کې خدای تعالی شته چې لنی کمرغه د ځینې لیگونه چې روسو به پیوغه گیګو هغه ته اجازه ورکړل سوی هم تر سره کې ډیر مشهور لیگونه په کرکټ کې د ای پی ایل په تړاو تاسو خبره وکړه د ای سی سی له ادرسه تر دا مهال هیڅ رسمي خبر نشته چې کوم ایونت به کیږي یا سیریزونه ته به اجازه ورکول کیږي په نړیواله کچه کوم جام کیږي یا کوم لوبي به تر سره کیږي رسمي داسې هیڅ کومه کیسه تر دا مهال نشته چې موږ تاسو غږیږو خو د ای پی ایل په اړه اپډیټ معلوماتو کې د یو سات وړاندې چې ما د ای پی ایل په تړاو سرچ کاوه هغه نړۍ تر ټولو غټ لیگ دی ډیری مینوال ورته پته مدي. په کې ورستی اپډیټ معلومات دادی چې بی سی سی آی هم د هند کرکټ بورډ چې دی هغه له یو ای ګورنمنت سره هم د متحده عربی اماراتو له حکومت سره په دې باندې خبرې کوي چې دغه سیزن به دوی په اماراتو کې ترسره کی. خو تر دا مهاله چني وهل کیږي ځکه یو ځل وړاندې کله چې په 2014 کال کې د په هند کې ټاکنې ترسره کیدې یو د لیګ یو پړاول ته شوی و د ای پی ایل. نو دا ځل هم دوی هڅه کوي په دې خاطر چې مثلا هند کې خلک لګڼې ګوڼې نه لږ ذره مخنیوي او شالته خلک ډیر زیات کرکټ ته راځي. نو دوی غواړي چې تازه هڅه دا ده چې دوی په اماراتو کې یو ځل بیا هم د ای پی ایل دغه پړاو ترسره کوي. خو دا لا فاینل نه ده او په دې باندې لا هم خبرې اترې روانې دي.
نو فوټبال
او فوټبال کې تر ټولو ښه خبر دا دی اکرام صاحب چې بوندس لیگا یا هم د جرمنی د فوټبال غوره لیگ چې تقریبا د نړۍ دویم یا دریم لیگ دی یو غوره لیگ دی او ډیر زیات مینوال هم لري په اروپا کې هم د آسیا کې او په ټوله نړۍ کې. هغوی ته تازه د جرمنی د صحت وزیر اجازه ورکړه چې دغه لیگ ترسره کیدای شي. خو دلته یو څو شرایط ښودل دي. یو هغه چې هیڅ مینوال نشي کولای چې لوبي ته په لوبغالي کې کینی دا بیا په ټلویزیون باندې خپلېږي. بل هغه لوبډلې چې په ترکیب کې دي د هغوی ټول د کورونا د ټول لوبغاړو د کورونا ټیسټ باید منفي. که کوم لوبغاړی په یو لوبډل کې ټیسټ مثبت کیږي یا نه خنخانې د کورونا په کېدل کیږي نو هغه ټول لوبډل بل جام څخه یا هم له دغه لیگ څخه د ډیر وخت لپاره روزي ترڅو شي بیرته روغيږي. نو همدارز پکې بل قانون دا دی چې ماسک لفظ دا شیان یا هر ورځ ټیسټ تضمینه د کورونا د لوبغاړو لپاره. نو دا ډول قیدات پکې وضع شوی دي. خو بیا هم په اروپا کې یا هم د جرمنیانو لپاره په ټول نړۍ کې د فوټبال لپاره هم د کورونا وضعیت نه د وتلو لپاره دا یو ښه خبر دی.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب. درنو دوستانو فرید الله سادات زما همکارو چې د کرکټ او د شان د فوټبال د نویو پیښو په اړه تاسو ته معلومات درکول. له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. یو وار بیا هر کله تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان ونیزي خبرونه ته غواګیا. اوس هم د هاشي کراتی د ورزش افغان لوبغاړي احمد هاشمی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
د ستر واکمن په سپیشل نامه نوم احمد هاشمی ده. د پکتیکا ولایت څخه یم او استوګنځای می فعلاً کابل دی او د اشهارا کراټی ورزشی څنګه کې ورزش مختورم او فعلاً هم په دې برخه کې لډیره وخت راځي فعالیتونه لرم. ولا زه که تاسو ته وایم چې زما لډیره په خواله ورزش سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله. نو ما هڅه دا وی ترڅو زه لډیره ورکتوب ما دا هیله درلوده چې زه باید پراتلونکي کې یو ځلان د ستوري ووسم د ورزش. خو په متاسفانه د ماجریت په وختو کې مخته دا زمينه نه مسايده د لترتو موږ وکولای شو ورزش نړۍ ته داخل شو. کله چې موږ کابل ته راستانه شو بعد له هغه ما زه په دې وتوانې دلم چې ورزش ته مخه کړم او لمړنۍ ورزش ما پایل ک تقریبا د توکلو د څوارلسو کلو په عمر ووم چې ما خپل ورزش پایل ک د لوګر په ولایت کې او د استاد روح الله وطنمل سره ما د کراټی په نامو ورزش دی یو تاریخي غل ورزش ده ما پایل ک او تر دا نه نه پوری هم دا ورزش ده مختوم. ولا مسابقه خو زیات دي. په لومړی ګام کې که تاسو ته وایم چې کلپی مسابقه د نورو کلپو ترمنځ دا مسابقه خو خاص دی ورزش دی ورزشکار دی هڅولو لپاره ترڅو هغه وکولای شي په اولمپیکی سیالیو کې چمتووالی ونیسي. دا سیالی خو باید موږ او تاسو په حساب کې ونیسو. خو اولمپیکی سیالی مو تقریبا درې څلور اولمپیکی سیالی وکړي چې لومړی سیالی مو و په 2014 کال کې چې په هغه کې موږ وځلې د لوبې مو وکړي او دوه نورې سیالۍ مو هم په اولمپیک کې وکړي ترڅو مو ځان ثابت کړو چې موږ کولای شو نړیوالې سیالۍ هم ترسره کړو. نو نړیوالې سیالۍ مو هم درلودلې چې یو سیالۍ په ایران کې و او یو سیالۍ هم په پاکستان کې و. نو په پاکستان کې په دې وتوانېدلم چې تر څو وکولای شم دوهم مقام خپل هیواد ته لاسته راوړم او په ایران کې هم وځلېدلم تر څو وکولای شم دریم مقام خپل هیواد ته. شخصي ژوند خو د افغانستان شخصي ژوند نو عادي خلکو تیر دی. بس فعلا محصل یم او باختر پانتون کې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې تر سره کوم وایم او فعلا هم په رادیولوژي کې دنده تر سره کوم او فعلا دغه ژوند د عادي ژوند پر مخ ورو ترتو خدای وطن حالات ښه کړي او سترو کارو ته لاس ور واچوم.
د هاشي کراتی افغان لوبغاړی احمد هاشمی ودرنو اوریدونکو پام دې سر زموږ د دیونی خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارو. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.